د جنوري په شلمه ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلويختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د متحده ایالاتو رای ورکونکي د خپل راتلونکي ولسمشر نه څه تمې لري؟ ډونالد ټرمپ رئیس جمهور منتخب امریکا می خواهد که مصارف حکومت را کاهش دهد. د یو موضوع او څو زاویې په دې اونیز خبرونه کې په دې تمرکز کوو چې د امریکا د وڅلويختم ولسمشر په توګه ډونالد ټرمپ کومې ژمنې عملي کوي او خلک له هغه نه څه تمې لري. سلامونه او ښه چارې. د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاویې خبرونه ته خراغلست. تاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د جنوري په شلمه نیټه په واشنگتن ډي سي کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره شي. چارواکو د دغو مراسمو لپاره د متحده ایالاتونو د کانګرس د ودانۍ او سپینې ماڼۍ شاوخوا 8.5 کیلومتره اوږدې لوړې فلزي کتارې لګولې. امنیتي پوستې جوړې کړې دي او 15,000 امنیتي ځواکونه د دغو مراسمو د امنیت لپاره موظف کړي دي. امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لوړې دغو مراسمو ته د ملي ګارد 2,800 منصوبین او 4,000 نور امنیتي منصوبین د هیواد له بیلابیلو ادارو څخه واشنگتن ډي سي کې ګمارلي دي. د لوړې مراسمو وروسته په ورته ورځ رسم گذشت هم ترسره کیږي او ورسره د ټرمپ د پلویانو او مخالفانو لاریونونه هم کیږي. د ټاکنو د کمپاینونو پر مهال د ټرمپ د ترور هڅو او څو ورځې مخکې د لاس ویګاس او د نیو اورلینز کې مرګونی بریدونو ته پکاتو د ولسمشر د لوړې مراسمو ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د ترامپ د لوړې مراسم دلته د کانګرس د ودانۍ مخې ته ترسره کیږي. همغه ځای چې د 2021 کال د جنوري په شپږمه نیټه د ترامپ پلویانو پرې یرغل وکړ او د ولسمشر بایدن د رایو د تصدیق د غونډې د ګډوډولو لپاره د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. د ولسمشر د لوړې مراسمو کې د پخوانی ولسمشرانو او د کانګرس لګړو ترڅنګ ویل کیږي چې په لږو نظر خلک برخه واخلي. ډونالد ټرمپ به دوه ورځې وروسته د جنوري په شلمه د امریکا او څلويختم ولسمشر شي. ډونالد ټرمپ په خپلې ولسمشرۍ کې کوم ژمنې ترسره کوي او د متحده ایالاتو رای ورکونکي د خپل راتلونکي ولسمشر نه څه تمې لري؟
په جنوبی ایالت میسی سی پی کې د ډونالد ټرمپ د دوی میزل ولسمشرۍ په اړه ډېری مختلفې هیلې دي. بابی جو هارل ټرمپ ته رای ورکړی و.
زه غواړم سرحدي کنټرول زمونږ د غیر قانوني کډوالو وضعیت کنټرول کړي. زه د هر چا سره مرسته کوم چې زه یې کولی شم، په ځانګړې توګه د کوچنیو ماشومانو په اړه. خو زه دا هم غواړم چې زما ماشومان او لمسیان وکولی شي له امریکا نه خوند واخلي، هغه امریکا نه چې زه پکې لوی شوی یم.
انجلو میر د نیویارک یو نرخزی ده. هغه د یوې داسې ادارې لاندې د راتلونکو په اړه اندېښمنه ده چې د جنسیت تصدیق کولو روغتیایي پاملرنې سره مخالفت څرګند کړي.
جمهوریت غوښتونکي باید پوه شي چې په نرخصیو ماشومان پانګونه دومره مهمه ده لکه په خپلو ماشومان، ځکه چې موږ راتلونکي نسل یو چې د دې هیواد رهبری وکاو او موږ روښانه نظرونه او قوی راتلونکي لرو.
شین کوشینګ د ټرمپ غواړي چې پر اقتصاد تمرکز وکړي.
یو وزلی د خپل کمپاین د وخت په ژمنو عمل وکړي چې ویل یې په بخشش به مالیه ختم کړي.
په میسی سی پی کې جیری هالټر منی چې اقتصاد ته لومړیتوب ورکړلی شي.
زه د ولسمشر ټرمپ نه غواړم چې یو ځل بیا زموږ لپاره د ژوند لګښت کم کړي. زه له یو معاش نه تر بل معاشه پورې د ژوند کولو نه ستړی شوی یم.
په پنسلوینیا کې سومیرا چرفاو د سختی جنین او مذهبي حقونو باندې د ټرمپ د اغیزو په اړه اندېښنې لري.
فکر کوم موږ د ښځو حقونه له لاسه ورکو. ګومان کوم زه د خپل مذهب حق له لاسه ورکوم، ځکه چې زه ګورم چې هغه غواړي یوازې عیسویت وړاندې کړي او زه باور لرم چې دا هیواد د هر مذهب لپاره ازادي لري.
په ټیکساس کې روس بریرا وایي چې د راتلونکي ولسمشر د سوداګرۍ تجربه وا د هیواد په سمولو کې مرسته وکړي.
خلک ستړي دي. دلته خلک څه غواړي؟ دوی دندې غواړي، دوی ښه اقتصاد غواړي، دوی غواړي چې انفلاسیون راټیټ شي، دوی د پولو امنیت غواړي،
دوی تیل غواړي.
تر ټولو مهم شی چې ټرمپ د میسي سي پی رای ورکوونکو لپاره کولای شي هغه روښانه ایجنډا ټاکل دي.
زه غواړم هغه د هغو پالیسیو په اړه ثابت وي چې هیواد ته یې وړاندې کوي، ځکه چې موږ پوه شو چې په جمهوریت غوښتونکي ګوند او ډیموکرات ګوند دواړو کې هر څوک کوي چې پوه شو په راتلونکو څلورو کلونو کې د څه شي تمه ولرو یا یې ونه لرو.
ټرمپ د جنوري په شلمه په واشنگټن کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می خواهد که مصارف حکومت را کاهش دهد. یک کمیسیون مشورتی پیشنهادی موسوم به وزارت کارایی حکومت این کار را به پیش خواهد برد. رؤسای جمهور امریکا در گذشته نیز تلاش کردند تا نقش حکومت را کاهش دهند.
ایلون ماسک میلیاردر امریکایی می خواهد که مصارف حکومت فدرال را به ارزش 2 تریلیون کم کند. او یکی از رؤسای وزارت جدید به نام وزارت کارایی حکومت یا کمیسیون مشورتی پیشنهادی رئیس جمهوری ترامپ خواهد بود. جستین واگن، استاد دانشگاه کوستل کارولینا در ایالت کارولینای جنوبی می گوید این اولین بار نیست که حکومت امریکا تعهد به کاهش مصارف حکومت نموده است.
رؤسای جمهور از زمان تأسیس امریکا از یک طریقه در مورد خود ساختن و کاهش نقش حکومت صحبت کردند.
کاهش نقش حکومت در اوایل سالهای 1800 توسط توماس جفرسن، سومین رئیس جمهور امریکا آغاز شد و شمار از وظایف حکومتی و نظامی را از بین برد و به طور کوتاه مدت مصارف را کاهش داد. در دهه 1930 رئیس جمهور فرانکلین روزولت تعداد کارمندان فدرال را افزایش داد تا با رکود بزرگ اقتصادی آن زمان مقابله کند. با این کار روزولت میلیون ها نفر استخدام شدند و مردم غریب کمک شد و اقتصاد دوباره تحریک شد. وظایف اهدا شده پس از ختم بحران دوباره حذف شدند. تام اسکاتس رئیس نهاد موسوم به شهروندان مخالف ضایعات حکومت می گوید در دهه 1980 رونالد ریگن رئیس جمهور فقید امریکا کمیسیونی را برای حذف بیکفایتی در حکومت امریکا به نام کمیسیون گریس با اشتراک حدود 150 رهبر تجاری ساخت.
ریگن از کمیسیون خواست تا حکومت را بررسی کرده و یک راه را برای کارایی آن مانند یک تجارت پیدا کند.
اما وبسایت کتابخانه رونالد ریگن نوشته است که اکثریت سفارشات به خصوص آنهایی که باید از طرف کانگرس به طور رسمی تایید می‌شدند هیچ وقت عملی نشده است. در سالهای 1990 بیل کلینتون تلاش کرد تا 300 هزار وظیفه حکومت فدرال را کاهش دهد و اکثر آن را از طریق تقاعد و واگذاری خدمات انجام داد.
یقینا که حکومت کلینتون یکی از مهمترین حکومت‌های آمریکا در قسمت کاهش نقش حکومت در عصر معاصر شمرده می‌شود.
ترامپ در دوره اول رئیس جمهوریش دستور متوقف ساختن استخدام در حکومت فدرال و قطع مصارف را صادر کرد. او اکنون می‌خواهد که وزارت جدید کارایی حکومت این کار را تمام کند. برخی ها معقولیت بکارگیری روش تجارتی برای پیشبرد حکومت را زیر سوال می‌برند. جیمز گروسمن، مدیر اجرایی انجمن تاریخ آمریکا، چنین توضیح می‌دهد.
وقتی شما مسئول حکومت هستید، نزد مردم مسئول هستید و هدف شما پول درست کردن نیست. هدف شما ارائه خدمات و دفاع از ملت است. در سکتور خصوصی فساد و ضایعات زیادی وجود دارد. به همین دلیل زیاد مطمئن نیستم که افراد با سابقه تجارت بهترین افراد برای این کار باشند تا فساد و ضایعات حکومت را دریابند.
اسکاتس میگوید ترامپ و ماسک از رسانه های اجتماعی برای رسیدن به هدف خود کار میگیرند.
به دلیل رسانه های اجتماعی یک رسیدگی وسیع و سریع میتواند انجام شود. اعضای کانگرس برخلاف روال معمول سابق پاسخ به نامه های کتبی به رسانه های اجتماعی بیشتر پاسخ میدهند.
در بسیاری از قضایا توافق کانگرس قبل از شروع انواع کاهش ضروری است.
د امریکا منتخب ولسمشر دونالد ترامپ وایي چې د جنوري په شلمه د واک تر لاسه کولو وروسته به د امریکا په څناڅه ټولو ساحلونو کې د تیلو او ګازو په استخراج لګیدلی بندیز لغوه کړي. دا بندیز ولسمشر جو بایدن د جنوري په شپږمه نیټه اعلان کړل.
ولسمشر جو بایدن وای په سمندرونو کې د تیلو استخراج دومره ګټنه لري که څومره چې د چاپیریال روغتیا او اقتصاد لپاره خطرونه لري. بایدن وای ګټه یې په خاص ډول په داسې حال کې بالکل نشته چې امریکا د پاکې انرژي د اقتصاد په لور حرکت کوي. بایدن د جنوري په شپږمه د شاوخوا 253 میلیونه هکټره فدرالي اوبونه د تیلو او ګازو په استخراج یو نوی بندیز اعلان کړ. دا د امریکا زیاتره سمندري سیمه ده.
زبای سم د لاس الله وکرم دا کار به ډیر ژر وشي.
منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په چټکۍ سره ژمنه وکړه چې د جنوري په شلمه د واک د ترلاسه کولو وروسته به بندیز لغو کړي او په سمندر کې به کیندنې زیاتې کړي.
And we will drill موږ به استخراج وکړو، موږ به په ډیرو نورو ځایونو کې استخراج وکړو او د انرژي لګښتونه به ډیر راټیټ شي.
خو حقوق پوهان وایي چې د بندیز لغو کول به اسانه نه وي ځکه چې دا ډول اقدام ته د کانګرس قانوني اجازه ورکول حتمی ده. په عین حال کې چاپیریال پوهان وایي چې نوی بندیز به د اقلیم د بدلون د مخنیوي سره په مبارزه کې مرسته وکړي.
ساينس روښانه کړی چې د فوسیلي سونګ توکو پراختیا زموږ د نړۍ د تودوخې د 1.5 درجو سانتیګراد نه ښکته ساتلو سره مطابقت نه لري. دا هغه حد دی چې د پاریس په تړون کې د ځنګلونو د اورو طوفانونو او نورو اقلیمی ناورینونو د زیاتیدو نه د ساتلو لپاره ټاکل شوی و.
ټرمپ خو هم په دې اړه شک څرګند کړی دی چې انسانانو د اقلیم بدلون رامنځته کړی. د ساحلي انرژي صنعت مدافعین د منتخب ولسمشر دریستای
The demand is at 100 million barrels per
day. د نړیوال اقتصاد لپاره هر ورځ تقاضا 100 میلیون بیرل ده او کومو دا انرژي دلته په متحده ایالاتونو کې تولید نکړو نو دا به چیرته تولید شي؟ موږ باور لرو چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې لوړ معیارونه ولرو.
په ټیوب پوهنتون کې د سمندري بیولوژي استاد انډی ریډ منی چې نړۍ د اوس لپاره تیلو ته ضرورت لري.
instantaneously transition
موږ نشو کولای په سم د سیټوګه د پاک انرژي سرچینو ته انتقال شو. دا به ډیر وخت ونیسي حتی که دا پروسه ورو هم وشي، خو زه فکر کوم چې په ودمه حال کې به د انرژي پاکو سرچینو ته اړتیا وي.
هغه زیاتوي چې زرغونې انرژي ته انتقال به د متحده ایالاتو د مشرتابه سره یا پرته ترسره شي. دا به د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه د زراني یوسفسي امریکا غږ.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا وعده داده است که تلاش های اداره بایدن برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را معکوس کند و می گوید با حفاری برای نفت بیشتر اقتصاد ایالات متحده را رشد خواهد داد.
دونالد ترامپ برای تقویت مواد سوخت فسیلی ایالات متحده کمپاین تبلیغاتی را براه انداخت و گفت
ما به سرعت از لحاظ انرژی متکی به خود خواهیم شد و آن را با انجام دادن فریکینگ و برمکاری به دست خواهیم آورد.
اداره جو بایدن در گسترش شبکه چارج موترهای برقی کشور سرمایه گذاری کرد و با دموکرات‌های کانگرس برای ایجاد یک برنامه خدمات ملی در مورد تغییرات اقلیم با عنوان بخشی از آنچه بایدن توافق سبز جدید نامید همکاری کرد. ترامپ میگوید این یک فریبکاری جدید سبز است که همراه با سبسیدی موترهای برقی با معیارهای سخت‌تر برای انجن‌های پترولی پایان خواهد داد. حامیان ترامپ در کانگرس میگویند تعهد او به نفت و گاز طبیعی در دور دوم تولید کنندگان آمریکایی را به سرمایه گذاری بر روی تقاضای رو به رشد جهانی انرژی بدون محدودیت‌های قراردادهای اقلیمی سوق می‌دهد. زهرا احمد تحلیلگر انرژی می‌گوید
رئیس جمهور دارای اختیارات گسترده برای لغو از طریق پروسه نظارتی پیشنهادی و مقررات موجود است، از جمله برای موارد مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه یا گازهای گلخانه‌ای. ایالت‌ها می توانند مقررات خود را روی انتشار گازهای گلخانه‌ای وضع کنند.
علی زیدی مشاور ملی اقلیم ایالات متحده می گوید
بیشترین فابریکات بطری‌سازی در ایالت‌های باوالیان جمهوری خواه ساخته شدند و آنها نمی خواهند این کارخانه ها از اقتصادشان جدا شود و نمی خواهند آن کارگران اخراج شوند. آنها می خواهند این رونق ادامه یابد.
تحلیلگران صنعت می گویند تعهد ترامپ برای لغو مقررات از کار و کسب امریکایی ممکن است با تسریع در صدور جواز خطوط جدید انتقال به انرژی های تجدید پذیر کمک کند.
شنوندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های انکش لینک و سایفن، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن انکش لینک، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و انکش لینک را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
د ولسمشر جو بایدن په حکومت کې د وسلو له عمله د تاوتریخوالي د مخنیوي اقدامات پیاوړي شول، خو په دې اړوند پالیسیو کې د لویو بدلونونو تمه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د واک تر اخیستلو وروسته کیږي.
د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی دی چې د هغه په حکومت کې به د وسلو د خاوندانو حقونه خوندي وي او دی به په دې کار عاجل عمل وکړي.
زما د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې به د دویمې مادې په وړاندې د بایډن ټول اقدامات لري کړو. هغه اقدامات ناوړه دي. په هماغه شیبه چې بایډن له سپینې ماڼۍ څخه ووځي په دې اړه به اقدام وکړم.
د امراضو د کنټرول او مخنیوي مرکز د معلوماتو له مخې په 2023 کال کې 30,000 کسانو د وسلو د تاوتریخوالو په نتیجه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ولسمشر جو بایدن یو لړ اقدامات وکړل او څیړونکي وایي د کار د ارقامو له ټیټېدو سره مرسته وکړه.
په دې کې د امریکایانو د ژغورنې د پلان بودیجه هم شامله ده چې په ټولنه کې د تاوتریخوالو د مخنیوي پروګرام سره مرسته کوي. د بایدن حکومت د ATF یا د الکولو، تمباکو، وسلو او انفجاریاتو د ادارې او FBI وړتیاوې پیاوړي کړي څو دا برخه تنظیم کړي.
د وسلو د حق ملاتړي بیا وایي دا اقدامات د وسلو د لرلو په اړه د هغه حق تر پښو لاندې کول دي چې د امریکا د اساسي قانون دویمې مادې ورکړې دي.
موږ فکر نه کوو چې هغوی دې د خلکو د ساتلو لپاره داسې څه کړي وي. ټول هغه څه چې هغوی وکړل د دویمې مادې د حق مخنیوی و.
ملاتړي همدارنګه علاقمند دي چې ټرمپ له یوې ایالت څخه بل ایالت ته د وسلې د لیک په اړه خپل ژمنه عملي کړي او په دې اړه قانون توشی کړي. دا به د وسلو جواز لرونکو ته اجازه ورکړي چې له خپلې وسلې سره ټولو 500 ایالتونو ته سفر وکړي.
د هر ایالت څخه چې تیریږي تاسو باید د یاد ایالت د وسلو مشخص قوانین وګورئ او په ځینو مواردو کې به ونه شي کولای هغو مشخصو ایالتونو ته وسله ولېږدوئ. بنان دا هغه څه دي چې موږ غواړو په فدرالي قانون بدل شي.
د فرانک سیمورلی زوی کام دینچی روانی مشکلات درلودل په 2022 کال کې ځان په هغه وسله وواژه چې په قانوني ډول اخیستل شوی و. سیمورلی د ټرمپ حکومت کې د سابقې د کتلو په شان د وسلو د خوندیتوب د اقداماتو د پاتې کېدو ملاتړ کوي.
که یوه مور یا پلار د دفاع لپاره وسله په کور کې وساتي، زه له دې سره مشکل نه لرم. کوم مشکل چې زور سره لرم هغه دا دی چې ولې ستاد وسلې د درلودلو حق له کوره د باندې زما د وسلې په ساتلو سیوری غوړوي.
د پیو څیړنیز بنسټ سرویګانې ښکاره کوي چې اکثریت امریکایان د دې پلوي کوي چې رواني ناروغان دي د وسلو له اخیستلو منع شي، خو امریکایان بیا هم د وسلو د پالیسیو د ډیرو پیشنهاداتو په اړه سره ویشلې دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
د نیویارک یوې محکمې د جمعې په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د حق السکوت لپاره د پیسو د ورکړې په قضیه کې محکوم وګڼه. حکومت سزا یې ورته نه ده ورکړې. که څه هم دغه حکم د ټرمپ محکومیت تثبیتوي، هغه ته اجازه ورکوي چې د بندي کېدو یا جریمې له ګواښ پرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي. ټرمپ د جنوري په شلمه د متحده ایالاتو د یوازیني ولسمشر په توګه لوړه وکړي چې په جنایي جرمونو محکوم شوی.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د استناف له هر پړاو څخه کار واخیست او حتی د متحده ایالاتو سترې محکمې ته هم ریزه وکړه چې د محکمې لخوا د هغه د قضیه په تړاو د سزا مخه ونیسي. خو سترې محکمې د پنجشنبه په ورځ ناوختي د هغه د سزا د ځنډولو غوښتنه رد کړه. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا په خوانی ولسمشر پاتې شوی او د دې هیواد راتلونکی ولسمشر هم دی، په دې تور چې د بربندو فلمونو یوې ستوري ته یې د حق السکوت په خاطر د پیسو د ورکړې لپاره د سوداګرۍ جعلي ریکارډونه وړاندې کړي وو، د څلور دیشو قضیو په تورونو مجرم مو پیژندل شو.
دا ډیره شرمناکه وه.
سیاسي شنونکي لکه د ټکساس پانتون شانن بو اوبراین وایي چې دا قضیه د ټرمپ لپاره ډیره شخصي وه.
هغه نه غواړي چې خپل ګناه اعتراف وکړي، هغه نه غواړي چې خپل کمزورتیاوي او نیمګړتیاوي ومني.
زه فکر کوم هغه پیغام چې واکن دلته رسول شوی دا دی چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او دا چې پروسه عملي شوې ده او دا بل اخره پای ته رسوي.
په دویمه او دریمه قضیه کې په دې اونۍ کې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی قاضي په موقتی بڼه د عدلی وزارت منع کړ چې د ځانګړي وکیل جیک سمث وروستی رپورت خپور کړي. دواړه قضیه، یوې په ناسمه توګه د محرمو اسنادو ساتل او بل هم په پلازمینه کې د جنوري د شپږمې برید او د ټاکنو په نتایجو کې د لاسوهنې قضیه رد شوې. په دې اونۍ کې منتخب ولسمشر د خپل هغه باور په تکرار سره بیا دا ویل چې ښاغلی سمث په غیر قانوني توګه ټاکل شوی و.
هغه په بدنامۍ سره له دې قضیې څخه وایستل شو، ولی باید هغه ته د جعلي ریپورت د لیکلو اجازه ورکړل شي. ریپورت خو جعلي دی.
ځانګړي وکیلانو ته اړینه ده چې د ریپورت لنډیز وړاندې کړي. د متحده ایالاتو لوی څارنوال ویل چې هغه به په پلازمینه کې د جنوري د شپږمې د پاسون پاړه د ښاغلی سمث رپورت خپور کی. د دې رپورت په خبرولو او خلکو ته وړاندې کولو کولای شي چې د نیول شویو کسانو د بخلو لپاره د ټرمپ حسي د خنډ سره مخ کی.
کچېرې دا ډېر روښانه شي چې دا برید پلان شوی وو او اکثره دا فعالیتونه ناوړه او جرمي دي، نو په دې حساب ټرمپ خلکو ته د جنایي فعالیتونو آزاده اجازه ورکوي.
څلورمه قضیه د جورج ایالت په ټاکنو کې د لاسوهنې سره تړاو لري. څارنوال د یوې کارمندې سره د نامناسبو اخلاقي اړیکو له امله لري شو. نو قضیه به هم تر هغه وخته پورې په ټپه ولاړوي چې یا د قضیه رد شي یا بل څارنوال ته وسپارل شي.
زه فکر کوم چې رای ورکوونکي واقعا هیله لري چې دا ټول پای ته ورسیږي. څومره موږ وکړای شو چې د ټرمپ د دویمې دورې سره یو نوی پیل ولرو.
او د جمهور رئیس په توګه د هغه دنده د جنوري په شلمه پیلېږي.
دا د خوشحالۍ احساس دی.
د کارولاین پرسوټي رپورت، خایسته صادق لامی، امریکا غږ، واشنگتن.
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از رد گزینه های نظامی یا اقتصادی برای تصاحب گرینلند از دنمارک امتناع ورزید، روسیه می گوید که وضعیت این سرزمین را به دقت نظارت می کند.
گرینلند به مرکز توجه بین المللی تبدیل شده است. بخش وسیع این قلمرو قطب شمال خود مختار است، اما متعلق به کشور دنمارک می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده این هفته از رد استفاده نیروی نظامی یا تدبیر اقتصادی برای تصاحب این سرزمین امتناع ورزید و گفت که این امر برای حفاظت از جهان آزاد ضرور است. اما قصر کرملین روز پنجشنبه واکنش نشان داد.
ما این تحول نسبتاً چشمگیر را در وضعیت زیر نظر داریم. منطقه قطب شمال بخشی از منافع ملی و استراتژیک ماست. ما در این منطقه حضور داریم و به حضور خود ادامه خواهیم داد.
لیانا فیکس از شورای روابط خارجی اروپا میگوید که تغییرات اقلیمی مسیرهای جدید کشتیرانی و دسترسی به منابع ارزشمند را باز میکند.
این منطقه به طور فزایندهی به یک منطقه نظامی تبدیل شده است، جایی که نه تنها همسایگان قطبی دسترسی دارند بلکه اکنون روسیه با گارد ساحلی چین همکاری میکند. بنابراین قطب شمال به طور فزایندهی به منطقه برای رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل می شود. ایالات متحده امریکا نگرانی دارد که مبادا این بازی را ببازد.
دنمارک میگوید که گرینلند فروشی نیست، اما آماده همکاری های عمیق‌تر با ایالات متحده می باشد.
من یک رئیس جمهوری را میبینم که در راه ورود به قصر سفید است و تمرکز بیشتری بر قطب شمال دارد و میتوانم درک کنم که او چنین تمرکزی دارد. ما نیز از طرف دنمارک و همچنین در چارچوب ناتو چنین تمرکزی داریم.
سایر رهبران اروپایی اظهارات آقای ترامپ در مورد گرینلند را رد کردند.
این غیر قابل قبول است که اتحادیه اروپا به هر یک کشور در جهان از جمله روسیه اجازه دهد که مرزهای حاکمیتی خود را تعیین کند. اصل پابرجایی و حفظ مرزها برای هر کشور اعمال می شود، صرف نظر از این که آن کشور در شرق یا غرب ما موقعیت داشته باشد.
در همین حال دولت گرینلند برای برگزاری یک همه‌پرسی یا رفراندوم درباره استقلال کامل تلاش می کند و می گوید که تنها مردم گرینلند در مورد آینده این سرزمین تصمیم خواهند گرفت. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر دونالد ترامپ د سه شنبه پر از په فلوریدا کې د یوې خبری غونډې پر مهال د پاناما کانال او گرینلند کنټرول لپاره د نظامی یا اقتصادی فشار کارول رد نکړل. د ښاغلي ترامپ دا څرګندونې گرینلند ته د هغه د زوی له ناڅاپي سفر څو ساعته وروسته وشوې.
په واورو پوښلی گرینلند چې د ډنمارک نیمایي خود مختار سیمه ده او د پاناما اربون کانال چې د کرابین سیند له آرام سمندر سره نښلوي، ترامپ وایي چې امریکا باید دواړه کنټرول کړي. د سې شنبې په ورځ په مارالاګو کې په یوه خبري کانفرنس کې د ترامپ نه وپوښتلی شوه چې آیا هغه کولی شي ډاډ ورکړي چې د دې سیمو د کنټرولولو لپاره اقتصادي او پوځي فشار ونه کاروي.
نه، زه تاسو ته د دوو دوو نه د هیڅ په اړه ډاډ نشم درکولی، خو زه دا ویلی شم اقتصادی امنیت لپاره دوی تړتیا لرو.
تیرونی پاناما د متحده ایالاتونو د کانال ته انتقال 25مه کلیزه و منځله.
کانال به د تل لپاره زمون په واک وي. نن ورځ زمون وینو چې د پاناما بیرغ د تل په څیر په آزاد رپیږي.
متحده ایالات د 1901 سلويختم راهیسي په گرینلند کې پوزي اډلري چې د ډنمارک برخه ده، خو پراخه خپلواکي لري.
خلک پر اختیانو پوهیږي چې ډنمارک په گرینلند کوم قانوني حق لري او کنه. که دوی لري نو باید دا پریږدي، ځکه چې مونږ ورته د ملي امنیت لپاره اړتیا لرو. دا د آزاد نړۍ لپاره دی. زه د آزاد نړۍ د ساتنې خبره کوم. تاسو حتی دوربین ته اړتیا نه لرئ. چار چاپیره وګورئ، په هر ځای کې د چین کشتۍ دي، په هر ځای کې د روسیې کشتۍ دي. مونږ د دې اجازه نه ورکوو.
د ډنمارک لومړی وزیر فریډریکسن پر لپسې ویلي چې گرینلند د خرڅلاو لپاره نه دی. هغې د سې شنبې په ورځ چې د ټرمپ زوی سیمې ته په نه اعلان شوي سفر لاړ، یو ځلې بیا دا خبره تکرار کړه.
زه به دا روښانه کړم چې د ډنمارک حکومت څه نظر لري. گرینلند د گرینلند خلکو دی.
د سې شنبې په ورځ په مطبوعاتي غونډه کې د ټرمپ نه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا هغه به د کاناډا د زیرمه کولو لپاره نظامي ځواک وکاروي. د یادونه ورته چې ترامپ ویلو چې کاناډا باید د امریکا برخه شي.
نه، اقتصادي ځواک، ځکه چې کاناډا او متحده ایالات به واقعا یو څه وي. تاسو دا مسؤلي کرښه لرې کړئ او یو نظر وګورئ چې دا څنګه ښکاري. دا به د ملي امنیت لپاره ډېر ښه وي او دا هېر نه کړئ چې مونږ د کاناډا ساتنه کوو.
د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو چې دوه ورځې د مخه استعفا ورکړه، په ټولنیزو رسنیو کې وویل چې هیڅ چانس نشته چې کاناډا د متحده ایالاتو برخه شي. دا څرګندونه ده چې ترامپ د دې ګواښونو پلي کولو نیت لري او که یا دا د خبرو لپاره د تاکتیک په توګه کاروي.
مونږ په یو داسې ټولنه کې ژوند کوو چیرې چې داسې پریکړې په یو اړخیز ډول نه کېږي، او حتی که د ترامپ حکومت وغواړي چې نورې سیمې ونیسي او نور هیوادونه اشغال کړي، نو دا د ځواک او غچ اخیستنې په برخه کې څومره ریښتینی کېدای شي.
ترامپ یو ځلې بیا دا ګواښ هم کړی چې د کاناډا او مکسیکو په توکو به 25% تعرفه ولګوي که چېرته دواړه هیوادونه د امریکا سره په خپلو پولو کې امنیت ټینګ نه کړي. ترامپ وویل هغه به د مکسیکو خلیج نوم د امریکا د خلیج په نوم بدل کړي. دا و د پټسي و د کوسواره د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانی یوسفسی، امریکا غږ.
قدر منو لیدونکو، ستاسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او د نور بیلابیلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو صحتمند.